د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان لوی درسیز وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړو یو اساسي عامل دا دی چې د کرښې په هکله د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري. له شیر محمد کریمي سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د دې خپرونې یوه موضوع جوړوي. د خپرونې دوهمې نیمایي مو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، خو تر هر څه مخکې ستاسو پام راګرځوو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. سرکه پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو مخکښو کاندیدانو تر منځ د جوزا د څلې رشتمې د دوهم ځلې انتخاباتو کمپاین نن رسمن پیل شو. له خپلې خاورې سره د کریمیا د یوځای کېدو او د اوکراین په شخړو کې د روسیې د رول په وړاندې د اعتراض په توګه د په لسګونو سترو نړیوالو صنعتي کمپنیو مشرانو په هغې اقتصادي غونډه کې ګډون لغوه کړی چې په پام کې د نن د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې جوړه شي. د روسیې ګاز پروم دولتي کمپنۍ له چین سره د طبیعي ګازو د معاملې په اړه یو تفاهم لاسلیک کړ. راپورونه وایي د چین د ناکراره شینجن ایالت په پلازمینه ورمچي کې نن په حملو کې یو شمېر کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی درسیز وایي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیکي ستونزې حل نشي، د ډیورند کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ستونزې نه هوارېږي. لوی درسیز شیر محمد کریمي چې د افغانستان او پاکستان د لوی درسیزانو او د ناتو د عمومي قمندان له درې اړخیزې غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې ستراتیژیکي دي.
دغه د ډیورند کرښه زموږ په خریتو کې یو شکل لري، د دوی په خریتو کې بل شکل لري، نو دغه ستراتیژیکه مسله ده. نو دا ترڅو چې هغه مسله حل نشي تکتیکی مسایلو باندې تاثیر لري. مثال په توګه که په یوه نقطه کې جنګ ویزو ګیله وکړم یا دی ګیله وکړي، خریدې ته لاړ شو، دا یې دا کوي، دا زما خاوره ده او زه یې دا کوم، زما خاوره ده.
په وروستیو ورځو کې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند په کرښه کې له پاکستاني ځواکونو سره وروسته له دې نښته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستې جوړې کړي. د ډیورند کرښه چې 2640 کیلومتره اوږدوالی لري په 1893 میلادي کال د برتانیې، هند او افغانستان د هماغه وخت د پاچا ترمنځ کښل شوې وه. د افغانستان د لوی درستیز مشیر محمد کریمي د څرګندونو جزئیات وروسته په خبرونه کې اوري. د ولسمشرۍ دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ د جوزا د څلې رشتمې د دوهم ځلې انتخاباتو کمپاین نن رسمن پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندوی نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بهالویش په اساس باندې سر له نن څخه دواړه کاندیدان کولای شي چې په کمپین باندې پیل وکړي. البته د کاندیدانو کمپین د نن څخه چې پیل شي تر غبرګولي یا جوزا تر یوشتم پورې به دوام پیدا کوي او اته څلوي ساعته مخکې درې ورکونه ورځ ته خبر رسمن پای ته رسیږي.
عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زید چې د حمل د 14 منټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې وي، د جوزا په څلې رشتمه په دوهم دور انتخاباتو کې سیالي کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د دوهم ځلې انتخاباتو لپاره به د رایې ورکوونکو د اسانتیا لپاره 4000 نوي محلونه جوړ کړي. د کمیسیون له دواړو کاندیدانو غوښتي دي چې په محلونو کې د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره 25000 څارونکي ور معرفي کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي ایران موافقه وکړه چې خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي. ایران په کلونو کلونو په دې حقله له ځواب ویلو ډډه کوله. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون ویل ایراني چارواکو ومنله چې د اګست تر 15 پورې د هغې څېړنې اړوندو مسئلو ته ځواب ووایي چې آیا ایران هڅه کړې چې په پټه اټومي وسله جوړه کړي او کنه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دا اعلان تهران ته د دې ادارې د پلاوي د سفر په ترڅ کې وکړ. ایران هیله لري چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د معلوماتو ورکول به سبب شي چې د دغه هیواد پر ضد یو شمېر بندیزونه لغوه شي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د اوکراین د پولې په اوږدو کې د دغه هیواد راټول شوي پوځیان خپلو دایمي اډو ته د ستنېدو لپاره د اورګاډو تمځایونو او هوایي اډو ته روان شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپلو پوځیانو ته امر کړی چې د اوکراین له پولې لرې شي څو د اوکراین د ولسمشرۍ د می د 15 نیټې انتخاباتو ته د ښو شرایطو په برابرولو کې مرسته وشي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځیان د اوکراین له پولې لږ تر لږه 10 کیلومتره لرې شوي دي، خو کیف د ټولو پوځیانو د لرې کولو په اړه د موسکو ادعا نشي تاییدولی. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون د بوسنیا مرکز سره یو ته د سفر په محل وویل چې د روسي پوځیانو د لری کېدو کره شواهد نشته. د همدارز وویل چې دا دریم ځل دی چې ولسمشر پوتین د اوکراین له پولو د خپلو پوځیانو د لری کولو اعلان کوي. خبرونه لازدې رډو اوري لخپل خاور سره د کریمیا د وزای کې دوه او د اوکراین په شخړو کې د روسي د رول په وړاندې د اعتراض په توګه د خپل لسګونو سترو نړیوالو صنعتي کمپنیو مشرانو په هغې اقتصادي غونډه کې ګډون لغوه کړی چې په پام کې د نن د روسي په سن پیټرسبورګ ښار کې جوړه شي. په جرمني کې د دوچه بانک د انجینري وسایلو د تولید زیمنز او د انرژي ای ون کمپنیو د اجرایي بورډ رئیسانو پرون تایید کړ چې مشران به په سګنۍ غونډه کې ګډون ونه کړي. دوی د هغو شاوخوا دیرشو نړیوالو کمپنیو سره یو ځای شول چې په دغه اقتصادي درې ورځنۍ غونډه کې چې اصلي ویناوال ثبات د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی د ګډون بلنه رد کړې ده. د امریکا حکومت له امریکایي رئیسانو غوښتي وو چې په دې غونډه کې ګډون لغوه کړي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل دفتر وویل حکومت په دې اړه چې آیا د جرمني د سوداګرۍ چارو مشران په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه هیڅ سپارښتنه نه ده کړې. د روسي غازپروم دولتي کمپنۍ له چین سره د طبي غازو د معاملې په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه معامله پرون شانګهای ته د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په ترڅ کې اعلان شو. د غازپروم د مشر الکسی میلر له قوله ویل شوی چې وای چین ته د غازو د صادرولو قرارداد 400 میلیارد ډالر ارزښت لري چې دیرش کاله به دوام کوي. میلر ویل دا د غازپروم کمپنۍ تر ټولو ستر قرارداد دی. د هغه په وینا تر اوسه هیڅ یوې کمپنۍ په یوازې ډول دومره ستر قرارداد نه دی لاسلیک کړی، خو هغه له دې ډډه وکړه چې وایي د دغه قرارداد له مخې د غازو دقیقه بیه څومره ټاکل شوې او هغه د سوداګرۍ یو راز وباله. د دغه معاملې له مخې به روسیا چین ته په ختیځ کې د نوي پایپ لاین له لارې چې دواړه هیوادونه به سره نښلوي په کال کې 38 میلیارد متر مکعب غاز ورکوي. روسیا او چین پر دغه معاملې له څه باندې لسو کالو راهیسې کار پیل کړی و، خو وروستی توافق د غازو د بیې پر سر د اختلافاتو له امله ځنډېدلی و. د امریکا مرستیا ولسمشر جو بایدن په درې ورځني سفر پرون قبرس ته ورسید. بایدن په تیرو 25 کلونو کې تر ټولو جګ پوړی امریکایي چارواکی دی چې د قبرس ټاپو ته سفر کوي. تمه ده چې نوموړی به د قبرس ټاپو د دوو برخو د یو ځای کېدو لپاره د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړي. قبرس په 1944 میلادي کال چې ترکیې د دغه ټاپو پر شمالي برخې یرغل وکړ په قومي بنیاد په دوو برخو وویشل شو. ترکیه وروسته له دې د قبرس پر شمال برید وکړ چې له یونان سره د یو ځای کېدو پلویانو په قبرس کې کودتا وکړه. د قبرس شمالي برخه یوازې ترکیه په رسمیت پیژندلې ده. بایدن به د اوکراین د کړکیچ په خاطر پر روسیې د بندیزونو په اړه هم خبرې وکړي. دا مسله د قبرس لپاره خورا حساسه ځکه ده چې روسي پانګوونکو د قبرس په بانکونو کې په میلیارډونو ډالر ایښي دي. راپورونه وایي د چین د ناکراره شینجن ایالت په پلازمینه اورومچی کې نن په حملو کې یو شمېر کسان ووژل شول. د چین سنخوا دولتي خبري اژانس وایي دغه حملې هغو بریدکوونکو وکړ چې دوه موټر ای یوه ګڼه ګوڼې مارکیټ ته دننه او د دروازو له ښیښو یې چاودېدونکي مواد د خلکو خواته ګزار کړل. د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی اعلان شوی. د اورومچی اکثریت اوسېدونکي د اویغور مسلمانان دي. یوه عیني شاهد سنخوا ته وویل نن سهار د حملې په جریان کې شاوخوا لس قوي غږونه واورېدل. د چین دغه د طبیعي زیرمو بډایه لویدیز د ایالت په وروستیو میاشتو کې د شخړو د زیاتېدو شاهد دی. پیکینګ وایي په سیمه کې د بیلتون پالو لوري چې اسلامي سخت دریځي او بهرنۍ ډلې ملاتړ کوي له تروریستي ګواښونو سره مخامخ دی. ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر 15 په هم صافه او واضح اوریدل کېدای شي. د افغانستان او نړۍ د خبرونو تفصیل د غراز د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی درسې زوی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړو یو اساسي عامل دا دی چې د دې کرښې په حق له د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري.
که په یوه نقطه کې جنګ وي زه ګیله وکړم یا دی ګیله وکړي، خریطې ته لاړ شو، دی دا کوي دا زما خاوره ده او زه یې دا کوم زما خاوره ده.
پر دې مسله په یو راپور سربېره د غراز د افغانستان د لوی درستیز له لوی درستیز شیر محمد کریمی سره د ازادي راډیو مفصله مرکه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او د غراز د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو انتخاباتي مبارزو په باب چې نن رسمن پیل شو، د دوه مخکښو کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو له مسؤلینو سره هم غږېدلی او آیا د انتخاباتو په درشل کې اختلافونه څومره واقعي یا په بل معنا په شخصي نه په ملي ګټو به ولاړ وي؟ په دې اړه
د دې نه معلومیږي چې دغه اشخاص او افراد د خپلو شخصي ګټو په بنا باندې هره دروازه ټکوي. یعنې یو څوک چې دا تحلیل نسي کولی شل شپې مخکې د ډاکتر صاحب زرمی رسول دپاره کمپاین کول او شل شپې وروسته چې هغه یې کامیاب نه سه اوس بیا وایي چې زرمی رسول څوک
د عبدالله عبدالله او دغه راز د اشرف غنی احمد زی د کمپاین د مسؤولینو څرګندونې د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. د افغانستان لوی درسي زوی د ډیورن کرخې په حقله د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري. د لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی په وینا تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او ستراتیژیکې ستونزې حل شوې نه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ به د دغه کړکیچ همداسې دوام وکړي. د شیر آغا کریمی د څرګندونو تفصیل د عصمت څروان په راپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نشي له پاکستان سره سرحدي ستونزې پای ته نه رسیږي. د افغانستان لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ سرحدي شخړو ته په اشاره وویل د دې لنجو یو اساسي عامل دا دی چې د ډیورن کرښې په اړه د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري.
دلته د پاکستان او افغانستان په منځ کې بعضی ستراتیژیک او سیاسي مشکلات موجود دي. تر څو چې هغه حل نشي دغه تاکتیکي خبرې موضوعي خبری دی او موضوعی گتی او تاوانونه لدی. مثلا دغا دی دیورند کرخه زمون پا خریتوک یو شکل لدی دی پا خریتوک بل شکل لدی. نو دغا ستراتیجیک مسئله ده. نو ده ترسو چه اغا مسئله حل نشی تکتیکی مسئله بند تاثیر لدی. مثال پتو که کپیوان نقطه که جنگ ویزه و گله و کمیاده گله و کی خریتی تلاشو ده یه ده که ویده از ما خوره ده و زه یه ده کن از ما خوره ده.
د ډیورن کرښه چې 2640 کیلومتره اوږدوالی لري په 1390 میلادي کال د برېټانیا، هند او افغانستان د همغه وخت د پاچا ترمنځ کشل شوې وه. جنرال کریمی وویل باید لومړی د دواړو هیوادونو نقشې یو شان شي. لوی درسي شیر محمد کریمی د څرګندونې د افغانستان او پاکستان د لوی درسيزانو او د ناټو د عمومي قومندان له درې اړخیزي غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. د افغانستان، پاکستان او ناټو د غونډو په اړه وویل تر اوسه پورې دروخو او ودیش دا ډول غونډې کړې خو کومه څرګند نتیجه ورڅخه نه ده ترلاسه شوې. د افغانستان لوی درسیز په عین حال کې درې اړخیزې غونډې د افغانستان او پاکستان په ګټه وبللې ځکه چې د په وینا د هیوادونو ترمنځ ستونزې یوازې د خبرو له لارې اوارېدای شي. په وروستیو ورځو کې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن په کرښه کې له پاکستاني ځواکونو سره وروسته لدې نشته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستي جوړ کړي. تیر کال د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو له لوري د پوستو د جوړولو پر سر د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوې وې.
و مردل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړو یو اساسي عامل دا دی چې د دې کرښې په هکله د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غراز د راپورته شوو شخړو په باب د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم پرون پاکستان ته پرون خبرداری ورکړ او ویل چې کچېرې د پاکستان لوري د افغانستان پر خاورې بریدونه دوام وکړي دا به ډېر ناوړه عواقب ولري. د افغانستان ولسي جرګې هم دا موضوع پرون په عمومي غونډه کې وڅېړله او د افغانستان د ملي امنیت له شورا څخه یې وغوښتل چې د پاکستان د بریدونو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وکړي. د افغانستان لوی درستیز شیر محمد کریمی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د همدې خبرونې په دوام کې البته وروسته اورېدلی شئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د سهار لس بجې او 15 دقیقې دونکو دی اوس به یو ځل بیا د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. جنقال کوزی د سولې ویډیو رسپانو مطلب لوستي او غټکی اوروي.
د ډیپلوماټ په نامه انټرنیټي خبرونه پروسته غوښته کې چین ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه یو مقاله خبره کړې او په یو برخه کې لیکي جمهور رئیس کرزی د چین له مشر شی جن پینګ سره د کتنې پر مهال د افغانستان او چین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د چین مشر ژمنه وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې او سولې په عملیه کې به د خپل هیواد مرستې زیاتې کړي او دغه راز ژمنه وکړه چې د ورېښمو اقتصادي لارې د بیا رغونې په مقصد چې له مرکزي آسیا، منځني ختیځ او اروپا سره د چین د اتصال ستره او مهمه پروژه ده، له افغانستان سره همکاري کوي او دغه هیواد ته د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. خبرونه لیکي جمهور رئیس کرزی له چینایي خبري رسنیو سره مرکو کې ویلي چې د چین له جمهور رئیس سره د پراخو او ژورو اړیکو د ټینګولو په اړتیا توافق کړی دی. سترات فور کامنټری خبرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدو په درشل کې د طالبانو سیاسي او پوځي وضعیت څېړلې او د مقالې په یوه برخه کې راغلي طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ګډ وډ پلانونه لري. د دوی لپاره به ګرانه وي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو څخه زیاته ګټه واخلي. د خبرونې په باور د دې خبر یو علت دا ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کلونو کې د خپلو امنیتي ځواکونو په غښتلتیا کې پرمختګونه کړي او د طالبانو لیکې ګډې وډې شوي او اختلافات پکې رامنځته شوي دي. خبرونه زیاتوي طالبان په دې هم اختلاف لري چې له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي او کنه. طالبانو په افغانستان کې د جمهور ریاست له انتخاباتو سره کومه لیوالتیا نه ده ښودلې او دای هم ونه شو کړی چې د افغانستان کومه مهمه سیمه په خپل واک کې کړي. سترات فور کامنټری خبرونه وړاندې لیکي دا چې طالبان تر هغه حده کمزوري شوي چې نشي کولای مقابل لوری مذاکرو ته اړ کړي، د پراخو حملو پلانونه جوړ کړي تر څو له دې لارې راتلونکی حکومت چې د دوهم دور انتخابات وروسته به واکمن شي د خپلو شرایطو او غوښتنو پر اساس خبرو ته اړ کړي. خبرونه لیکي د طالبانو د دې ستراتیژۍ اغېزمنتیا تر اوسه روښانه نه ده، خو که چیرې طالبان پکې ناکام هم شي په اسانۍ سره به له منځه لاړ نه شي او جګړه به یې چې ورځ تر بلې بې هدفه کیږي نور هم اوږده شي. سترات فور کامنټری خبرونه لیکي له نن نه زیاتو کم یو کال وړاندې په قطر کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ علني خبرې ناکامه شوې او په دوحه کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو راهیسې د هغو په لیکو کې اختلافات هم زیات شوي. خبرونه زیاتوي طالبانو د اغاجان معتصم په مشرۍ چې د طالبانو په رژیم کې د مالی وزیر و د افغان دولت سره په دوبۍ کې خبرو ته دوام ورکړ، خو نه یوازې دا چې د طالبانو مشر ملا عمر د دې خبرو ملاتړ ونه کړ، د طالبانو مهمو سیاسي مشرانو هم له افغان دولت سره د سولې خبرې رد کړې.
ازادي راډیو اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 2016 نوي څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو د انصاف پلاټکه او حقیقت څه دی. مخکې مو د افغانستان د لوی درستیز شیر محمد کریمي څرګندونې واورېدې. د افغانستان د لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي او سیاسي ستونزې تر هغه نشي حل کېدای چې د پاکستان او د افغانستان نقشې سره د دغه ډیورند کرښې په اوږدو کې، البته د ډیورند کرښې په اړه نقشې سره یو شان نسی. د دفاع وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ډیورند کرښې نقشه چې د افغانستان سره د لهغې نقشې سره توپیر لري چې پاکستان لري او کله ناکله دغه موضوع د سرحدي تخطیو سبب کیږي. ښاغلي کریمي د ازادي راډیو د خبریال فهیم عابد د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ درې اړخیزو ناستو تر اوسه د دوه اړخیزو شخړو د هواري لپاره څومره ګټورې وې په ځواب کې وویل
درې اړخیزې جلسې تقریبا د 2003 کال شروع شوی چې دا تګون پوری دوام وکړو. دا تقریبا و د شمه دوره و، ولې یو موده ډیره وګدا وقفه راغله. نو په دې وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې مو په سرحد کې دواړو خواو ته مشکلات موجود دي. ډیر مشکلات لرو، هم د دښمن د کلورا کلورا تیریدو په حق له هم په اکثرو سیمو کې د پاکستان د نظامیان له خوند اختونه کیږي او په سرحداتو کې کله کله مشکلات مونږ ته جوړوي چې دغه زمونږ د داخلي مشکلاتو په څنګ کې یو بل سرخوګی دی زمونږ لپاره. نو مونږ دا لازمه وبلله چې دغه درې اړخیز جلسې بیا را ژوندۍ کړو او د دوی سره د تفاهم لاره وکولې شو چې بعض مشکلات چې موجود دي بالخصوص په د سرحد په اوږدو کې په تاکتیکي او پراتیفي چوکاټ کې هغه ته د حل لارې ولټو او د تفاهم لاره کوشش وکړو چې دا مشکلات ریوه حد حل کړو. او تاسو پوهیږئ چې پاکستان سره خو مشکلات یوازې په تکتیکي او پراتفي سطحه کې نه دي، په ستراتیژیک او سیاسي سطحه کې مشکلات موجود دي چې البته هغه د حکومتونو کار دی چې په دې ارتباط دوی دا ستونزې د حل لارې ورته پیدا کړي. نو دغه جلسه چې په ورمه ورځ وشوه د رحیل شریف سره اولینه جلسه وه، اولین تعارف و، نو دی راغی دلته د خپل ټیم سره. ظاهرا کوم وضعیت چې ما ولیدو دی ډېر داسې مشتاق دی دی چې مثلا خبرې وکړو او د خبرو له لارې بعض مشکلات چې ما او د ده په سطحه کې وي په تکتیکي سطحه کې د جلسو له لارې د دید و دید د لارې د تلو راتلو له لارې هغې باندې بحث وکړو، هغې ته د حل لاره پیدا کړو او حل یې کړو. د دوی له خبرو نه داسې معلومېده چې دوی هم زیات علاقه درلوده او وعده د دې وکړه چې زه هر نوع ناستې ته او خبرې ته او جرو بحث ته آماده یم او غواړم چې په هر رقم چې وشي زه خپل همکاري تاسو ته وښیم او خپل خنیت درته وښیم.
دوی دې څه وایي چې دا علت د دغه مشکلاتو څه دی، ولې دغه ستونزې سرحد کې شته، او تاسو فکر کوئ چې څومره به عملي شي دغه وعده؟
په دې اوله جلسه کې مونږ جرو بحث ته په دې لاړو چې هماغه خبره ده لکه پخوا چې د جلال صاحب کانی سره به ما خبرې کولې چې تاسې اندخت کوي او دوی د دې انکار کولو چې مونږ هېڅکله دا کار نه دی کړی. نه کوو مونږ په خپله سیمه کې د دښمن په ضد د درنو وسلو استفاده کوو، ولې قطعا مونږ د افغانستان سرحد اخوا اندخت نه دی کړی، او که په غلطۍ کومه مرمۍ تللي وي د هغې مونږ بخښنه غواړو. مثلا دا د کانی صاحب خبرې وي، نو طبیعي ده دوی سره خبرو نه داسې معلومیږي چې هغه خو هېڅکله به صریحا اعتراف د دې خو نه کوي چې زه دا غلطي منم. دا ولې په جرو بحث کې باید یو بل ته قناعت سره ورکړو؟ نو دې اولنۍ جلسه کې جرو بحث نه دی شوی، ولې د خبرو نه داسې معلومیږي چې معلومېده چې دوی هم دا دعوا لري چې مثلا د پاکستان طالبان دلته راځي پناه اخلي، بیا له دې ځای نه راځي هلته عمل کوي، بیا بېرته دلته پناه اخلي. یعنی دوی هم طبیعي خپل هغه لږ ځان هیڅوک هم ځان ملامت نه بولي، ولې سوال دا دی چې د ما دوی ته همیشه پیشنهاد او نظر دا و چې هر هغه څوک چې تروریستي عمل یا پاکستان کې کوي یا افغانستان کې کوي یا زما له خاورې نه ستا په ضد استفاده کوي یا ستا له خاورې نه زما په ضد، هغه باید شریک دښمن وبلل شي او په شریکه د هغې د مخنیوي لپاره تدابیر باید ونیول شي. نو هیله کوم چې په آینده کې چې موږ د میز په سر خبرې وکړې، په آینده کې په عمل کې هم د هغې نتایج وګورو او په راتلونکي جلسو کې به معلومیږي چې دوی واقعا څومره خلوص نیت لري په دې خبرو کې او څومره غواړي چې د دې مشکلاتو تکتیکي او پراتفي مشکلاتو لپاره د حل لارې ولټوي.
کریم صاحب، تاسو د دې ناستې نه ډېر هیله مند کړئ، خو څنګه لکه مخکې چې تاسو هم ویلې دا اووه دېرشمه ناسته ده، او فکر نه کوئ چې د دې لړۍ دوام ورکول به نور بې ګټې ځکه چې تر اوسه پورې څه ګټه نه ده کړې؟
یو خبره ده، دلته د پاکستان او افغانستان په منځ کې بعضې ستراتیژیک او سیاسي مشکلات موجود دي. تر څو چې هغه حل نه شي دغه تکتیکي خبرې موضوعي خبرې دي او موضوعي ګټې او تاوانونه لري. موږ اووه دېرش جلسې کړي دي، په دا اووه دېرشمه جلسه وه. هغه سې ګټه چې په ستراتیژیک او سیاسي چوکاټ کې تاثیر ولري چې نه دي ترلاسه شوي، ولې په تکتیکي چوکاټ کې ګټې هم درلودې او ډېر وخت داسې شوي دي چې خبرې د مس په سر پاتې شوي دي. ګټې په دې کې دي چې یو تفاهم وي، مستقیما یو بل سره خبرې کوو، مستقیما یو بل ته هغه مشکل وایو. ولې خبره دا ده چې مثلا دغه د ډیورنت کرخه زمونږ په خریدو کې یو شکل لري، د دوی په خریدو کې بل شکل لري، او د دې ادعا لري چې زمونږ د دوی خریدې یعنی صحیح دي، په دې چې هغه انګریزانو جوړې کړې او د ډیورنت ختم انګریزانو ایستلی او زمونږ خریدې پخوا کومې چې په روسیه کې جوړ شوې. یو مثال به درته ووایم، نو دغه ستراتیژیکه مسله ده، نو دا ترڅو چې هغه مسله حل نشي تکتیکي مسایلو باندې تاثیر لري. مثال په توګه که په یوه نقطه کې جنګ وي، زه ګیله وکړم یا دی ګیله وکړي، خریدې ته لاړ شو، دی ادا کوي دا زما خاوره ده او زه ادا کوم زما خاوره ده.
یعنی تاسو وایئ چې اول باید د ډیورنډ کرښه مشکل حل شي بیا به؟
نه، یعنی دا مې یو مثال وایي چې داسې نورې خبرې هم دي چې هغه ضرور نه ده چې زه په هغې باندې خبرې وکړم. مثلا
تاسو بعضو هیوادو ته خلق لګی محصلین لګی تعلیم و تربیه لپاره مونږ څو واره تاسو ته پیشنهاد کړی دی مونږ مؤسسات تعلیمي ستاسو په خدمت کې دي ولې نه رالګی مونږ تاسو سره غواړو چې همکاري وکړو په ملي اردو په جوړولو کې کومک وکړو ولې دلته بعضې نور مشکلات موجود دي چې هغه باندې ضرور هم ده چې زه خبرې وکړم عمل او خبره یو شی نه دي نو هغه دی مونږ تاسو ټول دا تجربه لرولی دوی سره نو دا ډېر مسایل دي چې په لوړه سطحه کې باید هغې ته د حل لارې پیدا شي په شمول د خطي دیورن یعنی دا خو تر قیمته داسې نه شي پاتې کېدی او داسې نور ډېر مسایل دي چې دوی حتی یو وخت کې یو پاکستانی جنرال مانه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې څومره هندي قوتونه پراته دي ما ځواب دا و چې قوتونه جستامونه څوک پټولی نه شي یو نفر دوه نفر به سړی په یو کوټه کې یو ځای کې یو موټر کې به یې پټ کړي ولې یو کنډک یو غونډ یو ټولی خو څوک نه شي پټولی نو مونږ خو په افغانستان کې نه هندي عسکر لرو نه ورته ضرورت لرو الحمدلله او ملي اردو په تمام معنا ملي پولیس د خپل وظایف د دندو لپاره آماده دي
د دفاع وزارت له لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره د ډیورند کرښې او د غرض د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دې کرښې د راپورت شو شخړو په باب مرکه وه د لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړو یو اساسي عامل دا دی چې د دې کرښې په هکله د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري او تر هغو پورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیکې ستونزې حل شوي نه وي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ستونزې نه اوارېږي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
اوس مې ونه لريواله موضوع د چین ولسمشر امریکا ته په یو غیر مستقیم خبرداري کې پرون وویل سره لدی چې پیکینګ خپل گاونډیو سره د ځمکې پر سر شخړې لري خو نور هیوادونه باید په آسیا کې پوځي تړونونه رامنځته نکړي تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
د چین ولسمشر په شانګهای کې د آسیا د متقابلو همکاریو او د باور رامنځته کولو د تدابیرو د سازمان مشرانو ته په وینا کې وویل چین هڅه کوي چې د ځمکې پر سر له یو شمېر هیوادونو سره خپل شخړې د سولې لارې هوارې کړي د فرانسې خبري اژانس وایي چین هڅه کوي د هغه څه په وړاندې مقابله وکړي چې د واشنگټن په بهرنۍ پالیسۍ کې د آسیا محور بلل کیږي خو په عین حال کې د جاپان ویتنام او فلیپین هیوادونه هم راپاروي دا درې واړه هیوادونه وایي چې چین په بیلابیلو سمندري سیمو کې له تیری ډک حرکت کړي د چین ولسمشر پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د داسې پوځي ائتلافونو پیاوړي کول او جوړول چې دریم لوري هدف وي د ګډ امنیت له ساتنې سره مرسته نشي کولی شي جین پینګ وایي موږ باید د آسیا توپیرونه او اختلافات د هیوادونو ترمنځ په انرژۍ او داسې انګیزې بدل کړو چې سیمه ییزه همکاري او امنیت رامنځته کړي موږ باید د هیوادونو ملي حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې په نه لاسوهنې اساسي نړیوال اصول ومنو موږ باید د پرمختګ لپاره هغه ټولنیز سیستم او بڼې ته درناوی وکړو چې هر هیواد ځان ته غوره کړي هغه هیوادونه چې د یو دریم هیواد پر ضد د پوځي تړونونو د پیاوړي کولو په لټه کې دي له سیمه ییز امنیت سره مرسته نشي کولی جاپان او فلیپین په آسیا کې هغه دوه هیوادونه دي چې واشنگټن ورسره پخانه تړون لري امریکا په جاپان کې پوځي اډې لري او د یو تړون لمخې د دې هیواد امنیت تضمینوي د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ اړیکې په وروستیو څو ورځو کې ورسره لاغي خراب شوې چې د امریکا یوې محکمې د چین 15 پوځي افسران د امریکا پر خلاف پر انټرنیټي یا سایبر جاسوسي تورن کړل د بیجنګ او واشنگټن پر اړیکو سربیره د چین او ویتنام اړیکې ورسره لاغي خراب شوې چې بیجنګ په دې وروستیو کې د تیلو د استخراج وسایل د چین د جنوب په سمندرګي کې هغه سیمې ته انتقال کړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لنجمنه سیمه ده د اقدام په ویتنام کې لته تاریخوالي ډکه مظاهرې راوپاره ولې چې پکې د چین د یو دولتي شرکت لګ تر لګ څلور چینایي کارکونکي ووژل شول لا بل خو چین او جاپان هم د چین د ختیس په سمندرګي کې د سیمو د ملکیت پر سر شخړې لري او فلیپین هم ادعا کوي چې چینی یو شمېر لانجمنې سیمې لاندې کړي خو د چین ولسمشر د چهارشنبه په ورځ ویل د هیواد د لانجمنو سیمو پر سر د شخړو سولې هواري او سمندري حقوقونه او ګټو ته ژمن دي شي جن پینګ دا څرګندونه په شانګهای کې د سیکا د سازمان د مشرانو د غونډې په پایل کې وکړي چې هڅه کوي له دې سازمان څخه چې مخکې ډیر نه پیژندل کېده ګټه واخلي د دې غونډې چینایي تنظیمونکو مخکې له دې چې د غونډې مستقیم خبري پوښښ بند کړي یوازې د چین د ولسمشر وینا او د ترکی هیات ایوی اعلامی ته اجازه ورکړه. په ژوندۍ بڼه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو خپرېدو ته هم اجازه ورنکړل شوه. ویتنام د دې سازمان غړی هیواد دی خو جاپان بیا د څارونکي رول لري او فلیپین پکې بیا هیڅ غړیتوب نه لري. د امریکا متحده ایالات هم د آسیا پسیفیک د همکارۍ د سازمان له لارې